آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
دینی علماء د افغانستان د امنیتی ځواکونو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د عربستان په ټاپو وزمه کې د القاعده څانګې په پاریس کې د تیرې هفتې حملو ذمواري قبوله کړې ده. او د امریکا خارجه وزیر نن په جنیو کې د ایران له خارجه وزیر سره په یو ملاقات کوي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د آزادی رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاک آشنا رادیو خپل مخامنه خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د خبرونو له اوریدو وروسته رپورټونه واورئ. اوس په مو کې پوره خبرونه ته چې زنه شب آشنا او سید سلیمان شاه درته وړاندې کوو.
نن په کابل کې بزرګونو دینی علماو چې د افغانستان له مختلفو ولایتونو راغلي و غونډه وکړه او د افغانستان له ملي پوز او پولیسو سره خپل ملاتړ څرګند کړ. دا غونډه چې د افغانستان د دینی علماو شورا جوړه کړې وه، وینا کوونکو پکې د ملي پوز د عسکرو او امنیتي ځواکونو د قربانیو ذکر وکړ او ویل څرنګه چې هغوی د خپل وطن او خاورې نه دفاع کوي نو لازمه ده چې ټولې ملاتړ وکړي.
موږ د افغانستان علما د افغانستان د سیاسي استقلال، ځمکني بشپړتیا، ملی وحدت، د امنیتی ځواکونو او د دفاع له بهیر څخه غوس ملاتړ کو.
کمنګ او تاسو علما وکولای شو د دې امنیتی ځواکونو حمایت وکړو. د دې آیت لاندې چې من قوتین د دې ټکی لاندې نو لس کاله پنځه لس کاله پس با موږ ټول نړۍ ته وښیو چې افغانان داسې قهرمانان دي لکه پنځوس کاله چې مخکې وو. او دا به د دې امنیتي ځواکونو په مټو باندې د دوی په سرښندنو باندې او موږ نړۍ ته ثابت کړو.
دا لومړی ځل و چې د افغانستان د ملي پوز او پولیسو په طرفداري باندې دومره غټه غونډه په کابل کې وشوه.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د عربي اماراتو د ولیعهد سره د لیدو وروسته یو قرارداد لاسلیک کړی او اول شوی دی. د اماراتو چارواکو ژمنه کړې ده چې د افغانستان د دولت سره هر اړخیزې همکاري کوي. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې د تامین لپاره باید په مذاکرو کې صادقانه عمل وشي.
تاسې زمونږ د واشنگتن ناوړی. د افغانستان حکومت وایي چې دا وخت د تقریبا 400,000 هغو افغان کارګرانو او مزدورانو جملې نه سم نمایي د افغانستان د ګاونډي ملکونو په پاسپورټونو اوسیږي چې په خلیج او ځینو نورو ملکونو کې مزدوري کوي. د افغانستان د کار ټولنیزو همکاریو معلولینو او شهیدانو د چارو وزارت نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې دغو مزدورانو او کارګرانو ته د افغانستان د پاسپورټونو د ورکولو کار به زر پیل شي او د دې کار لپاره به کمیسیون په خپل کار پیل وکړي. د دغو کارګرانو یوه زیاته برخه په متحده عربي اماراتو کې او په سعودي عربستان کې اوسیږي. په عین وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د دفتر یوه مطبوعاتي بیانیه چې نن خپره شوې ده وایي چې جمهور رئیس په دې اړه دغو کارګرانو ته د خپل ملاقات په دوران کې ډاډ ورکړ چې ضرب ورته د خپل ملک پاسپورټونه توزیع کړي. ګمان کېږي چې دا مهال په سعودي عربستان کې 300,000 افغانان او په متحده عربي اماراتو کې 10,000 افغانان کار او مزدوري کوي.
د پکتیا د پولیسو قماندان وایي د څلورو افغان سرحدي پولیسو چې اوس یې رسمي دندې نه لرلې له یو بل سره یو ځای د دې ولایت په پټان ولسوالۍ کې نن مړی موندل شوی دی. قماندان مال پاسوال زلمی اوریاخیل امریکا غږ ته وویل چې د دغو کسانو کورونه په پاکستان کې وو، خو کله چې افغانستان ته راتلل په نامعلوم ځای کې ناڅرګندو وسلوالو له موټره ښکته کړي او لادرکه وو. ښاغلی زلمی اوریاخیل زیاته کړه 15 وژل شوی کس د دغو پخوانه یو سرحدی پولیسو خپلوانو چې د هغوی د خلاصون لپاره وسلواله ته ورغلی وو. قومندان وویل چې د یادو 15 تنه وژل شو مړي نن سهار د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د مقبلو په سیمه کې لومړی خلکو لیدلې او بیا یې پولیسو ته خبر ورکړی دی. هغه زیاته کړه چې د لومړنیو څېړنو له مخې درې وژل شوي کسان د پکتیکا او دوه نور هم د پکتیا اصلي اوسیدونکي دي. تر اوسه د پیښې اصلي انګیزه نه ده معلومه شوې او نه یې چا د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو امنیتي چارواکي وایي ګمان کوي چې له چا سره یې شخصي ستونزې لرلې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د امریکا غږ واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف سره د خبرو په خاطر نن د چهارشنبه په ورځ ژنیو ته ورسېده. دواړه به په ژنیو کې د ایران د اتمی پروګرام په باب د نړیوالو مذاکراتو د چټکولو په ارتباط یو د بل نظر واوري. جان کیری په روان هفته کې اعلان کړی و چې د ایران له خارجه وزیر سره به نننۍ غونډه ډیره مهمه وي او دا خبره به څرګنده شي چې د امریکا او ایران نظرونه په دې حقله څومره سره نږدې دي او څومره فرق تر اوسه پورې موجود دی. دوه میاشتې پخوا ایران د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، برېټانیا او جرمني په شمول د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په ژنیو کې دغه هیواد د اتمی پروګرام په باب مذاکرات کړو، خو پروس کال د نومبر د 6 نیټې پورې کومې نتیجې ته ونه رسېدل او پریکړه وشوه چې ایران ته باید نور مهلت ورکړل شي. شپږ هفتې نور وخت پاتې دی چې یوه نهایي موافقه لاسلیک شي. لویدیځ قدرتونه په دې اړه زیاته اندېښنه لري چې ایران له خپل اتومي پروګرام نه د پوځي مقاصدو حاصلولو لپاره استفاده کوي، او که کوم موافقه لاسلیک نه شوه نو لویدیځ قدرتونه به په ایران باندې هغه اقتصادي بندیزونه نرم کړي چې دغه ملک اقتصاد ته ډېر زیات تاوان اړولی دی. ایران ته سږ کال د جولای د لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړ چې وروستۍ موافقه لاسلیک کړي. ایران دا خبره کوي چې د اتمي وسلو د جوړولو پلان نه لري او یوازې د انرژۍ د تولیدولو لپاره ورنه کار اخلي، خو څوک یې په خبره باور نه کوي.
په یمن کې د القاعدې څنګ ته رافته په پاریس کې د یوې تنظیم مجلې شارل ایبرو په دفترونو باندې د مرګانو حملو ذمہواري قبوله کړې ده او وایي چې هغوی دغه کار د اسلام د پیغمبر د غچ د اخیستو په خاطر کړی دی. یوه ویډیو چې نن د چهارشنبه په ورځ پر انټرنیټ خپره شوې ده، د عربو په ټاپو وزم کې د القاعدې یو مهم قومندان ناصر النسی پکې وایي چې القاعدې په پاریس کې د شارل ایبرو په دفترونو د حملې پلان ترتیب کړی وو. لبل خو د شارل ایبرو هفته ایزه مجله چې پخوا هم څو واری د دین او مذهب پر ضد کارتونونه او مقالې چاپ کړې وې او مخکې د اسلام د پیغمبر یو خیالي کارتون چاپ کړی وو، نن بیا په خپل ورستۍ غاڼه کې پر لومړی مخ یو بل کارتون چاپ کړی دی او په داسې حال کې خی چې لسرګونه اوخ کې روان دي او دا جمله ترڅنګ خکل شوی چې ټول معاف شول. د نړۍ مسلمانان دغه کار د خپل دین او خپل پیغمبر سپکاوی ګڼي. د شارل ایبرو مجله چې معمولا 6000 کاپی غانې چاپولې، د وروستۍ غانې 3 میلیونه چاپ کړي دي او 1500 په ټوله فرانسه کې په بازار کې به وپلورل شي.
دا واشنگتن دی. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي چې امریکا د سوریې د حلب په جنگ ځپلي ښار کې د حکومتي قواو او د رژیم د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو جګړو د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو د کوخونو ملاتړ کوي او هم د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې روسیې په سوریه کې د جنگ د ختمولو لپاره په پام کې لري. جان کیری د چهارشنبه په ورځ په ژنیو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټافان ډی مسچورا سره د ملاقات نه وروسته دغه تبصره وکړه. جان کیری وویل چې دا چې ښاغلی مسچورا غواړي په شمالي ښار حلب کې جګړه ختمه شي او بشري مرستې جنگ ځپلو خلکو ته ورسیږي د نوموړي په وینا یو پیچلی عمل دی او ډېر ګران معلومیږي، خو بیا هم په سوریه کې د روغ جوړ لپاره زیات اهمیت لري. ملګري ملتونه وایي کوښښ کوي چې د سوریې د رژیم او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په دغه ښار کې د روانو جګړو د ختمولو لپاره کار وکړي. مسچورا پروس کال په دې ارتباط د سوریې له جمهور رئیس بشار الاسد سره کتلی او د هغه ملاتړ یې لاسته راوړی و.
په داسې حال کې چې جاپان پوره زیار باسي چې په سیمه کې د چین د مخ په زیاتېدونکو پوځي قوت سره مقابله وکړي، سږ کال یې خپله تر ټولو غټه دفاعي بودیجه اعلان کړه. دواړه ملکونه د ختیځ چین په سمندرګي کې چې د څو کوچنیو ټاپوګانو په سر د ملکیت دعوه لري. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن د چهارشنبه په ورځ کابینې د غونډې نه وروسته 240 میلیارد ډالر نوې نظامي بودیجه اعلان کړه. په مسلسل ډول دا ځل د چې جاپان هر کال خپل نظامی بودیجه زیاتوي. صدر اعظم ابي تر مشرۍ لاندې واکمن ګوند د جاپان په پارلمان کې اکثریت لري.
او د سنگاپور د دفاع وزیر وایي چې دغه هیواد سمندري قواو د ایریجیا د هغې الوتکې د فیوزلاج یو برخه په سمندر کې مندلې ده چې تیره میاشت له انډونیزیا نه سنگاپور ته په لاره د شمالي جاوا په سمندر کې ولوېده. د سنگاپور د دفاع وزیر نینګ این هن نن په خپل فیسبوک کې ولیکل چې د سمندري قواو یوې الې چې لرې مسافر نه کنټرولېږي د الوتکې یو وزر مندلی دی. انډونیزیایي پلټونکو پروان هفته کې د پرواز د ثبتولو والا یا بلیک باکس مندلی و. په الوتکه کې 112 کسان سپاره وو چې تر اوسه پورې یوازې د 300 کسانو مړي سمندر نه راوستل شوي دي.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل، خو سپورتي رپورټ یا خبر نه لا پاتې دي چې متی الله عابد صاحب سټډیو کې دی، د وی تاسو سره شریکې مهرباني وکړئ. عابد صاحب
له شوبجان د سپورت امر تازه خبر ده چې وزستي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دوبۍ کې د سکاټلند ملي ټیم سره لوبه روانه ده. سکاټلند خپل نوبت تر سره کړی 50 اوورونو د کرکټ په یو ورځنۍ لوبه کې، په وو لوبغاړو 213 منډې کړې دي، نو افغانستان ته د ګټلو لپاره د 214 منډو هدف ورکړی دی. افغانستان خپل نوبت شروع کړی دی. لومړي لوبغاړي جاوید احمدي او عثمان غنی ولاړ دي، 13 منډې کړي دي په شپږ اوورونو کې، نو افغانستان ته وزستي ګټلو لپاره په راتلونکو 3 اوورونو کې 16 اویا نورې منډې کول دي. نننۍ لوبه کې یادونه وړ دا ده چې درې نوي لوبغاړي یا لوبغاړي تبدیل شوي دي. حمید حسن دولت زادران د هغوی په ځای باندې، عزت الله دولت ځای او دا شانتی سمیع الله شینواری بیرته راغلی دی، اصغر ستانکزی دی، آفتاب عالم لوبه کې ګلبدین نایب بیرته لوبې ته راغلی دی. نو منتظر به اوسیږو چې کله د لوبې آخري شپې راشي، لوبه پای ته ورسیږي، نو احوال به ورکو، د بری خبر به خیره ورکو.
هیله ده چې د بری خبر اوریدونکو سره شریکې. مننه عابد
صاحب. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو اوس هم ساسه پام د روان پروګرام لومړی رپورت اوریدو سره ګرځو. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي دي چې د نوې کابینې تشکیل د نړیوال ټولنې د غوښتنو په اساس شوی دی. د موضوع نور تفصیل زموږ د همکار اکرام شینواری پر لیږلي رپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی چې د نوی کابینې جوړیدل او اعلانول نه یوازې دا چې د افغانانو هیله او غوښتنه وه، بلکې نړیوال ټولنې هم په جدي توګه د کابینې اعلانولو غوښتنه کوله. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس چهارشنبې په مازیګر په خپل دفتر کې افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي دانیل فیلډمن سره د خبرو د مخه خبریالانو ته وویل چې نوی کابینه به په نږدې ورځو کې ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره واستول شي. خاغلی عبدالله ویل کابینه معرفي شوه چې دا د نړیوال ټولنې یو جدي غوښتنه هم دا وه ترڅو افغانستان سره په اساسي ډول خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس ویل چې په نږدې ورځو کې به د کابینې غړي ولسی جرګې ته ورشي او دغې جرګې نه د باور د رایې تر اخیستلو وروسته به د افغانستان د ملي والی حکومت خپل کار پیل کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن په خپلو لنډو خبرو کې ویل چې کابل ته د دې لپاره ورغلی چې د ملي والی د حکومت سره په دې وغږیږي چې څنګه دغه حکومت سره په ښه توګه امریکا خپلې مرستې کولی شي. خاغلی دانیل پیلمنویل زه د امریکا د بهرنی چارو وزیر سره په پاکستان کوم. هغه خپلی نیکی هیلی ډاکټر عبدالله او جمهور رئیس غنی ته استولی دي. د ملي والی د حکومت د کابینې د نوماندو وزیرانو د نمونه د اعلان څو ورځې راوروسته زه دلته یم ترڅو د دې امکان ترلاسه کړم چې د یو شمېر محترمو نوماندو وزیرانو سره وګورم. خاغلی عبدالله دا هم ویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره د نننیو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د سولې د بهیر او تروریزم سره په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د مرستو په سر مسلې هم شاملې دي. افغانستان او د پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې افغان حکومت په پام کې لري د روانې شنبې په ورځ ولسی جرګې ته نومان وزیران د باور د رایې د اخیستو لپاره واستوي. خو په ولسی جرګه کې ډېر وکیلان په کابینه کې یو شمېر ولایتونو پورې د مربوطو کسانو ته د ځای په نه ورکولو خوشاله نه ښکاري. دا شمېر وکیلان دا ګڼي چې د ملي والی د حکومت مشرانو د کابینې د جوړېدو په وخت د دوی سیمې له پامه غورځولې دي. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان وایي چې تل په افغانستان کې د حکومتونو جوړېدو په وخت د کومونو ډلو د سازي توپ نه ناسمه ګټه اخیستل شوې ده. د کونړ ولایت وسازي حجی غلام سخی مشوانی وی چې په تیرو دیلس کلونو کې افغانستان د کومونو تنظیمونو سیاستونو قرباني شوې ده.
دغه دیلس کاله حکومت د دوه خبرو قرباني شه، چې یاد قومونو په نوم او یاد تنظیمونو په نوم. نه چا قومونه تعریف کړل چې په دې تاجک کې کوم قومونه شامل دي، او نه دا چا تعریف کړل چې په پښتون کې کوم قومونه دي. محدود خلک د دې قومونو نه استفاده کوي او محدود خلک د دې تنظیمونو نه.
د کندهار دولتي وکیل لالی حمیزی وایي چې خلکو د ملي اولي حکومت مشرانو ته په افغانستان کې سولې ټینګېدو لپاره رای ورکړې وي.
زموږ خلکو د امنیت لپاره رای ورکړې ده، زموږ خلکو د بنیادي تغییر لپاره رای ورکړې ده. یو دغه سي وضعیت لپاره زموږ خلکو رای نه ورکړي چې د چور شپلک دی ول سي.
قسم چې د ملي اولي حکومت چارواکي وایي چې نومان وزیرانی د غوي کاری ورته او ته په پام لرنی ټاکلې دي، او هڅه شوی چې د افغانستان ټولو مشتو کومونو او کشینو اساسي توب وکړي شي. خو د نوي کابینې د نومان وزیرانو باندې یو شمېر انتقاد کوونکی وکیلان د غنی چې د کابینې اعلان په وخت د غاصل ته هم پام لرنه نه ده شوی. د بلخ ولایت نه د ولسی جرګې یو غړی مولوی عبدالرحمن رحماني وایي چې په کابینه کې دلیل کیږي چې نومان وزیرانو ته د غوي مسلکي ورته او په خلاف پوسونه ورکړل شوی دي. تر اوسه لا څرګندنه ده چې د ملي والی د حکومت دغه 15 کسیز کابینه او د دوه خپلواکو ادارو رئیسان به د شنبې په ورځ د باور رای واخلي او کنه. ولسی جرګې غړي وایي چې ډیرو نومان وزیرانو لا د مخ درایو د اخیستو د پاره د وکیلانو سره لید کاته پیل کړی دي.
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په یمن کې د القاعده څانګه تیر هفته په پاریس کې د یوې تنظیم مجلې شارلی ابدو په دفترونو باندې د مرګنیو حملو ذمهواري قبوله کړې ده، او وایي چې هغوی دغه کار د اسلام د پیغمبر د غچ د اخیستو په خاطر کړی دی. په موقع په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورټ ده.
په یو لس دقیقه ویډیو کې چې نن چهارشنبه په انټرنیټ باندې خبره شوه، ناصر الانسی عربي ټاپو وزمه کې د القاعده مخکخ قومندان وایي چې دوی په شارلی ابدو باندې بریدی د اسلام د پیغمبر د کارتون د جوړولو په بدل کې ترسره کړی. د تیرې اونۍ له برید نه وروسته نن د شارلی ابدو مجلې د خپلې لومړۍ ګڼې 3 میلیونه کاپیانې په 2 دقیقو کې وپلورلې چې پوخ کې د اسلام پیغمبر کارتون جوړ کړی وو، او ورسره دغه جمله یې لیکلې: ټول بخل شوی دي.
استثنایی خبره دا ده چې اکثره مونږ به په پاریس کې د ورځپاڼو په پلورنځایونو کې د شارلی ابدو 800 کاپیګانې ویشلې. نن مونږ 6000 کاپیګانې ورته وویشلې. دا مجله نن د نورو فرانسوي ورځپاڼو لکه لوموند، لیبریشن او فیګارو په شان وویشل شوه.
د شارلی ابدو مجلې دا نوې ګڼه د ځینو اسلامي هیوادونو او ډلو غوسه راپارولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وینده مرزی افخم د شارلی ابدو د مجلې دغه عمل پارونکی او اسلام ته سپکاوی بولی.
مونږ دغه پارونکی عمل غندو او د شارلی ابدو مجلې دغه کار سپکاوی بولو چې په سختو ټکو محکومو، ځکه چې دا کار په نړۍ کې د مسلمانانو احساسات راپاروي او د سختریزو کړیو د زیاتوالي سبب ګرځي.
خو د فرانسې مسلمانانو ټولنې مشران په دغه هیواد کې میشتو مسلمانانو نه غوښتي چې د زغم نه کار واخلي او د بیان د ازادۍ درناوی وکړي. په همدې حال کې د جرمني ولسمشر یواخم ګواک او د دې هیواد صدر اعظم انګلا مرکل پرون سه شنبه د جرمني په پلازمینه برلین کې د سلګونو مسلمانانو سره په یو لاریون کې برخه واخیستله چې د جرمني د مسلمانانو لخوا د پاریس د قربانیانو په یاد جوړه شوې وه.
نن موږ بریدګرو مذهبي سختریزو او مذهب پارونکو ته خپله خبره په واضح ټکو کې وایو. مونږ به چاته اجازه ورنکړو چې زموږ له مذهب نه ناسمه استفاده وکړي. مونږ به اجازه ورنکړو چې د سخت دریځه زموږ ټولنه ټوټې ټوټې کړي چې خپل ځان ته د کرکې او نفرت خپرولو هدف لري.
په دې لاریون کې د جرمني ولسمشر ویل چې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ په وړاندې جګړې کې یو موټی دي.
دغو بریدګرو موږ ته وښودله چې موږ څومره کمزور یو. د دې لاسته راوړنه دا وه چې موږ یو ځل بیا خپل حالت ته ځیر شو. ترهګرو غوښتل چې موږ سره بیل کړي، خو د دې برعکس موږ لا ډېر سره یو شولو.
په جرمني کې په دې وروستیو کې د اسلام ضد مظاهرې شوې دي. د دوشنبه په ورځ د جرمني په درزدن کې 25,000 مظاهره کوونکي لاریون وکړ، او په هیواد کې په مهاجرت باندې د سختو مقرراتو د لګولو غوښتنه وکړه. د بیرتلسن د بنسټ لخوا یو تازه نظر پوښتنه چې په فرانسې کې د تیرې اونۍ د بریدونو نه مخکې ترسره شوې ښیي چې د جرمني 50% غیر مسلمانان اسلام ځانته یو ګواښ ګڼي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړي او د نړیوال ترهګر حیثیت یې ورکړي. په دغه لیست کې شاملول څه معنا لري او دا د امریکا، افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم په ضد جګړه کې د باور په زیاتولو کې څومره مرسته کولی شي؟ خلیل خان د نیوزویک مجلې د خبریال سمی یوسفزي سره مرکه کړې. په ګډه یې اورو
چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان تحریک طالبان مشر مولانا فضل الله د نړیوال ټورست په لیست کې شامل کړی دی. ستاسو په نظر په دغه لیست کې شاملول به څه عواقب ولري؟
د دې یو شمېر کسان بالخصوص د افغاني طالبانو او پاکستانی طالبانو په دهشتګردۍ په نړیوال لیست کې یا د هغوی د وجلو یا د پیدا کولو لپاره د انعام ورکولو دا سلسله د ډېر وخت نه روان ده. یو خو دا ده چې دغه ډول اعلان وروسته نفسیاتي ډول باندې دغه اشخاص لدار او مشکل سره پی کېږي. بل طرف ته قانوني مسایل وي چې ځینې کسان غواړي دغه کسانو سره مرستې وکړي، که هغه په افغانستان کې وي، په پاکستان کې وي یا په اروپا کې وي. د نیول کېدو په صورت کې هغوی له قانوني پیچدګیانو او مشکلاتو سره مخامخ کېږي. په زما په خیال دا یو سلسله ده ډېر وخت نه روانه ده، سره د دې چې تر اوسه پورې چې په کومو کسانو باندې دغه ډول انعامونه کېښودل شوي دي، د انعام په صورت کې ډېر کم نیول شوي دي. یعنی داسې نه دي شوي چې خلکو دې د انعام په خاطر هغوی موقعیت امریکایانو ته ښودلی وي یا دې وجلی وي. خو بهرحال دا یو نفسیاتي جګړه ده او د دغه ډول اعلانونو سره دوی باندې فشار زیاتېږي. او بل طرف ته یو څه قانوني تقاضي وي د امریکې د حکومت د دغه اعلان نه وروسته، هغه تقاضو له امله د دوی سره چې کوم خلک مرستې کوي او سره رابطې کوي په هغوی باندې یو قانون لاګو کېږي چې د هغوی له امله دوی نشي کولای چې هغوی سره مرستې وکړي، یا داسې ادارې نشي کولای یا خیراتي ادارې نشي کولای چې هغوی ته فنډ یا خیرات ورکړي. نو دغه یې اثرات
او دا کار ورسته هغه څه ودی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته یو بل طرف ته پاکستانی رسنۍ او تیر ورځ داسې رپورټونه ورکړي چې د فضل الله 15 ملګری، هغه ملګری چې د پېښور د آرمی پبلک سکول یا د پوج کوم سکول وو، په هغه باندې برید کړی، په هغه کې مرسته کړې او ورسره هغه نیولې دي په افغانستان کې، د افغانستان استخباراتو نیولې دي. دا د درو هیوادونو یو خواته جانکری پاکستان ته لدی او د پاکستان استخباراتو رئیس کابل ته متل دی. نو دا درو هیوادونو یو ځای تروریزم پر ضد باندې د غمژغی و ډیر زیات سی وي. دا
ما په خیال په خو هم دغه سی د درو هیوادونو امریکای، افغانستان او پاکستان سرمشران په امریکا او نور هیوادونو کې یو ځای کې نستلی غونډې کړي دي. دغه نو ورسته د دوی خارجه چارو وزیران، د دفاع چارو وزیران، د استخباراتو او د پوز مشران هم په لسګونو او درزنو د ډول غونډې کړي دي. خو تر اوسه پورې دا څه ډېر د دوی هغه خپل منځي مسائل یا یو بل سره ګیلې شکوي هغه حل شوی نه دي. خو البته د 2014 نو وروسته چې 2015 پیل شوی ده، دغه پیل ته خلک په سیمه کې او هم په خارج کې په یو داسې نظر ګوري چې اوس باید د وادو په ځای باندې عملا د پالیسي تبدیلولو، یو بل سره د همکاري کولو سلسله شروع شي. زما په خیال دی فضل الله په تروریزم لیست کې اچولو سره یو طرف ته پاکستان خوشاله شوی ده او بل طرف ته د پېښور د برید نه وروسته دا څرګندېږي چې پاکستانی طالبان هم ډېر دي د صفاقیت طرف ته او د بربریت طرف ته روان دي. او له دې امله امریکا هم اوس نور هم د دوی نه په ډار کې ده او دغه د فضل الله نوم یې د طالبانو یا د دهشتګردانو په یو لیست کې راچولی ده. خو بل هر دا یو مسلسل یو تسلسل ده چې روان ده، دغه نومونه اچول او دغه ملکونو ترمنځ رابطې. خو تر اوسه پورې افغان حکومت د 15 کسانو د نوولو خبره نه تاییدوي. البته په دې ورستیو کې ګڼ شمېر پاکستانی طالبان یا جنګیالي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نیول شوی دی او ممکن به دغو کې دغه کسان شامل وي. خو تر اوسه پورې افغان دولتي چارواکي دا نه تاییدوي چې واقعا دغه کسان چې نیول شوي دي په دې کې دا کسان موجود دي. البته تحقیقات ترې روان دي.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړو.
مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. قدر مناوریدونکو د کورنۍ چارو وزارت وی چې په انتخاباتو کې د پولیسو خپلتیا د سبب شوی چې په د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې د قاچاقبرانو دستگیری کم شي. البته دا چې ولې آیا د په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په مسله کې او د قاچاقبرانو په دستگیری کې یوازې د پولیسو حل ځلې مهم دي او که نور مسایل هم شته چې باید هغې ته پام وشي. په همدې د خبر اترو گفتشنو د نن ماښام په پروګرام کې د میلمنو سره بحث کوو. تاسو هم په خپلو پوښتنو فکر وکړئ. فیسبوک په پاڼه هم تاسو سره موضوع شریکه شوې ده. زموږ همکار تاسو د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز اوري.
متحده عربی اماراتو ته د جمهور اشرف غنی د سفر په دوران کې د دغه هیواد د ولیات سره د ملاقات نه وروسته دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ یوه موافقه لاسلیک شوې ده. نن په کابل کې په زرهاو دینی علماو چې د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه راغلي وو غونډه کړې ده او د ملي پوځ او پولیسو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان حکومت وایي چې دا وخت د تقریبا 400 افغان کارګرانو او مزدورانو له جملې نه چې د متحده عربي اماراتو او عربستان په شمول په ځینو ملکونو کې کار کوي د ګاونډي هیوادونو په پاسپورټونو هلته اوسیږي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف سره د خبرو په خاطر نن د چهارشنبه پورې جنیو ته ورسېد. ایران ته د جولای د لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړل شوی دی چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د خپل اتمي پروګرام په سر یوه موافقه لاسلیک کړي. په داسې حال کې چې جاپان زیار باسي چې په سیمه کې د چین د مخ په زیاتېدونکي پوځي قوت مخه ونیسي، سکالی خپل دفاعي بودیجه اعلان کړله. د جاپان حکومت وایي چې 200 میلیارد ډالر به په دفاعي مصارفو باندې د دفاعي مصارفو لپاره اختصاص کړي. د جاپان د دفاع وزارت وایي په پام کې لري چې امریکا نه د خپل پوځ لپاره د ډرون اکتشافي الوتکې او F-15 الوتکې راونیسي، خو د چین په مقابل کې د جاپان بودیجه اوس هم کمه ده. چین تقریبا 102 میلیارد ډالر په خپل پوځ باندې مصرفوي.